د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټی کی د ملګرو ملتونو د ترهګری ضد مبارزې چارواکو د پروري پلسم د امنیتی شورا په غونډه کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې دایش خراسان ډله نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته اوس هم ګواښ دی. دا په داسې حال چې د افغانستان په کندوز ولایت کې یوې ځانمرګ بمی چاودنه کې 15 تنه وژل شوي. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام د سوری د لاندې د پښتونخوا نو زمشو او جنوبی ضلعو کې د امن بحالۍ د پاره قومي مشاورتي جرګه شوې ده چې په کې په متفقه توګه د هدپی وجنو د امنیت خرابې وځي او پوځي اپریشنونو کې د قبایلي خلکو د ځفل کېدو غندنه شوې ده او د حکومت د امن بحالۍ لپاره غوښتنه شوې. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ګل پورس باندې په الومینیم او فولادو باندې 25% ټیکس په درآمداتو لګولې چې لکبل یې د امریکا دوه لوی درآمد کوونکو کینیډا او مکسیکو ته سخت زیان درسېدو ویره ده. دا د نن ورځې د خبرونو سرټکی او اوس راځو د معمول خبرونې ته. ستړي مشې زه مشفق ومن او دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن د خالي ورځ د کال 2025 او بخې نن د نهه ورځ د کال 2025 پر ورځ د میاشتې یو لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد مبارزې چارواکو د پروري په لسمه یعنی پرون د امنیتی شورا په غونډه کې خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې داعش خراسان ډله نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته ګواښ ده. په دغه باندې د ډیو خبریال عبدالرزاق د وخت مونږ سره د پیښور نه نیخ پنیغه ملګری دی غیدار کله کو عبدالرزاق سلی مشه مننه عبدالرزاق د دغه خبر په اړه باندې که زمونږ اوریدونکو مختصر خبر کوي او بیا خپل راپور ته لاړ شي.
بالکل اشفق مومن، دغه کم نن چې په کندوز ولایت کې پیښه مخې ته راغلې ده، نو د کندوز امنیتي کارواکي چې دي هغې امریکا غږ ته دا خبره تایید کړې چې دغه بلاسټ یا چاودنه ځانمرګي برید کم شوی دی. نو دا سهار تقریبا 8:30 بجې وي چې د کابل بینک مخې ته خلک راجم وو او دغه دوران چې دی یو ځانمرګي بریدګر چې دی هغه ځان لزولی دی او د هغې سره دغلته د بینک مخ کوم د طالبانو ورسره کوم عام وګړي او ورسره د بینک کوم محافظینو، نو په دغه کې 15 تنان چې دی هغه وژل شوي دي او د دې نه علاوه چې دی تقریبا 10 یادې چې هغه زخمیان شوي دي. دا خو د طالب چارواکو دریز دی. د دې نه علاوه چې کوم د امریکا غږ ته بیا ځي سرچینو چې کوم ویلي دي او ورسره چې کوم بیا په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنو چې کوم راپورونه راغلي دي، نو په هغې تر مخه ویل کېږي چې 15 پورې تنان په دغه کې مړه شوي دي او تر دې 15 پورې چې دی هغه ټپیان شوي دي. او دا تنان چې کوم نو په دې کې زیاتره د تخار او د کندوز طالبانو چې هغې راغلي وو او دغلته د بینک نه معاشات چې دی هغه ترلاسه کول. خو لا تر دې دمه دغه کوم برید شوی دی، نو د دې ذمواري کومې وسلوالې ډلې لا په سر نه ده اغستې. خو له دې وړاندې چې داسې قسمه کومې پیښې مخته راغلي دي یا په طالب چارواکو باندې چې کوم بریدونه شوي دي، نو د هغې زیاتره مسؤلیت دی هغه په افغانستان کې داعش خراسان ډلې چې دی هغه منلې دي. د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې موجودګۍ حوالې سره که زه تاسو ته منو 13 ورځ په دې باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه هم شوې ده او په دغه غونډه کې په دې باندې ډیر اندېښنه ښودلې شوې ده چې په افغانستان کې دې وخت کې تر ټولو خطرناک کوم وسلواله ډله چې دا نو هغه داعش خراسان ده او هغه د افغانستان تر څنګ د منطقې چې کوم نور هېوادونه دي او ورسره د منځنۍ آسیا او دې سره سره د یورپ د پاره هم چې دی هغه خطر دی. په دې اړه باندې مونږ د وایس اف امریکا ډیوی لپاره یو رپورټ تیار کړی دی، راځئ چې هغه وګورو.
د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویلې شوې داعش خراسان وسلواله ډله چې مبینه مرکزی افغانستان دی د نړۍ خطرناکه ترهګر ډله ده او په دې هیواد کې یې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو هم حملې کړې دي. د امنیتی چارو څېړونکي وایي که څه هم د طالبانو په عملیاتو کې داعش ته زیان رسېدلې، خو اوس هم دا ډله په افغانستان کې ډېر اثر او منظم وجود لري.
نو څنګه چې مخکې دی پټ ګرځېدل په ښکارنو او وی چې دلته طالبان نشته افغان دولت پوي او وی چې دا پاکستان ناراضي، خو حقیقت بیا په 15 اگست موږ وکتل چې دا کم کم ځای نه راووتل هم په دغه کابل ښار کې چې 40 غنټه مخکې دغه دولت سره کار کوو دغلته کې ناس پاستو دغه ځای کې وظیفې لرلې او په 15 اگست باندې چې هغه بانکونو لا هغه دکانونو له خلک لاړه یو خو طالبانو نو دغه شان د دې پریزنس هم شته د دې وجود هم شته
غونډې ته په تېرو شپږو میاشتو کې په نړیواله کچه د ترهګرۍ په اړه تفصیل وړاندې کولو په مهال ویلې شوي افغانستان کې داعش خراسان دوامداره مهمه خطر ده. پلویان یې په یورپ کې د حملو پلان جوړوي او منځني آسیایي هیوادونو کې د کسانو ګمارلو لپاره هلې ځلې کوي. غونډې ته امریکایي استازي ویلي امریکا په ځانګړې توګه افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د توان او ګمارنو په کمپین اندېښنه لري. سیلون کی وای په افغانستان کې د یو جمهوریت نظام د نشتون غټي داعش خراسان ترسي او د ملکی وګړو ترڅنګ نور هیوادونو ته هم خطر سیوا کیږي
چې کوم لټرل فاینانسینګ ورته مونږ وایو لکه ایف ای ٹی ایف چې څنګه جوړه تر غرې د ختمولو لپاره دنیا یو منظم طریقه را پای کې زیات تر تاسو جمهوریت ملکونه ښکاری اوس چې کله په یو ملک کې غیر رسمي حکومت یا موږ بلای و چې نون سټیټ ایکټر راغلی وي هغه حکومتي چارې په لاس کې اغستې وي څنګه چې طالبان دي اوس په افغانستان کې بلکې دا چې دا غوی پویا هم د ریاستي دغه معاملو حواله سره کموي نو که دا حواله سره طالبان انګیج کول او دا خبره په بنی زور راوستل یا فشار راوستل چې داسې دی وکړي زما په خیال د ډیر زیات ضرورت دی.
د چین استازي هم ویلي د داعش خراسان القاعده او ختیس ترکستان اسلامیک موومنت سره تړلې ډلې په افغانستان کې فعاله او د یو بل سره همکاري کوي. سیلون کې وای په منطقه کې هغه هیوادونه زیات د خطر سره مخ دي کوم چې د داعش خراسان لمن زوړلو د پاره ګامونه پورته کړی دي.
اوس دا غړم چې روس او ایران ډیر سنجیدګي سره لګیا دي ځکه چې اغه دا خطر یا دغه چې کوم دا قیده خلق ته په سیریا او په عراق کې د دې په ضد باندې ډیر طاقت سره جنگی دي لري او اغه ته خطر هم ډیر دی او بیا په چین کې چې کوم د سینکیانګ صوبه د الت سروان نو داعش په دې سیمه کې دا درې هوغت چې دای په نخ دی او اغه دا ویناګانې کوي.
افغان طالبانو په تکرار سره ویلي چې افغانستان کې داعش خراسان لمن زوړلی او د بلکم هیواد لپاره دا ډله خطر نشي ګرځیدلې. داعش خراسان د جنوري په 28 په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي او تیر کال په دسمبر کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی په یو ځانمرګي برید کې د وجنې ذمہواری هم په سر اغستې و. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه تقواګی په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام د سوري لاندې د پښتونخوا نو زم شبو او جنوبی ضلعو کې د امن بحالۍ د پاره قامی مشاورتي جرګه شوې چې پکې په متفقه توګه د یو ولس نقطو اعلامیه خوره شوې. اعلامیه کې دغه سیمو کې په خرابې امنیتي وضع هدفي وجنو او پوځي اپریشنونو کې د قبایلو خلاف عملیاتو باندې اندېښنه ښودل شوې ده او د حکومت نه غوښتنه شوې چې د امن د بحالۍ د پاره دی کوټلې ګامونه پورته کړي. د دغه جرګې نور تفصیل د ډیوه خبریال مدثر شاه او هاشم علي تاسو ته وړاندې کړي.
قامی مشاورتی جرګې ته وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان یو وفاقي ملک ته دلته پنجابی سندی بلوچی او پختون قامونو زمکه او وسایل معلوم دي که څوک د یو قام په وسیلو قبضه کول غواړي نو د امنیت مسله وسره پیدا کیږي
او چې په پښتونخوا کې کوم مسایل دي په هغه باندې د پښتون نو د پښتون د بچو حق ته امریکا ته اجازه شته چما اجازه ته بغیر ما وسایل د لاس واچي او نو وفاقي حکومت ته حق شته او نو فوج ته حق شته چې حضور جبر باندې زما وسایل باندې قبضه وکي او کدا سلسله جاری وي نو بیا به د استابلیشمنت د حکمرانانو او د عوامو ترمنځ اعتماد پیدا نشي.
مولانا زیات کړ چې د دې جرګې د اعلامیې عملي کولو د پاره به د ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي که دا غي نه پس هم د پښتنو مسلې هواري نشوي نو اسلام آباد په لوبلار جون کوي. د جرګې اعلامیې کې افغانستان سره د تجارت د ټولو لارو پرانیستو غوښتنه هم شوې ده.
اصل مسله دا ده چې دا بدامنی دي خورې ترغلي زمنګ د ریاست د غلطو پالیسیو نه تر هغه پورې دلته دا حالات نشي ټیکېدې تر څو پورې چې زمونږ ریاست خپلې پالیسیانې درستې کړي نه او په دغه پالیسیانو کې خصوصي د افغانستان سره چې زمونږ کومه پالیسي ده په دې باندې سره نو غور کول پکار دي دا بار بار ثابت شو چې د افغانستان لپاره زمنګ کومه پالیسی ده غلطه ده.
د دین اوړاندې اکتوبر 2023 جمرود جرګه کې هم افغانستان سره د اړیکو سمول غوښتنه شوی و او بیا صوبایي حکومت افغانستان سره په خپل مخسر د تعلقاتو خکولو لپاره کوششونه شروع کړی دي. د جرګه ګډونوالو ویل په خوانی فاټا کې د خرابو حالاتو نه تنګ شو پښتنو فکر کو چې 2013 کې فاټا پښتونخوا کې د زمکې دو نه پس او اف سی آر ختمې دو سره به دغو سیمو کې امن بحال شي.
په دې بنیاد موږ راغلو چې قبایلو کې بدامنی ده او قبایلو چې انضمام شوی دی، د انضمام نه وروسته د انضمام په کېدو مونږ ته د خلکو ویلو چې دلته به امن راشي او دلته به کډوالي نه یو دلته به جنګونه نه. نو هغه انضمام سره جنګونه او کډوالي یو پس دوه شوه او حالات نور پسې خراب شو.
مئی 2023 کې اسلام آباد کې عوامي نیشنل پارټۍ د امن په موضوع ټول ګوندیز کانفرنس کړو. اکتوبر 2023 کې جمرود کې قومي امن جرګه شوې و. بیا هم دغه کال دسمبر کې گورنر ټول ګوندیز کانفرنس را بللیو. د جمرود جرګې د 22 غوښتنو جاج اخستو لپاره د پښتونخوا اسمبلی په 1 فروری کال 2015 کې خصوصي غونډه کړې و. خو پوهان وایي دغه ټول یادو جرګو کمې نتیجې تر دې دمه نه دي ښکاره شوې. د همکار هاشم علي سره سر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا کی خبر.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ګل په ورځ باندې په الومینیم او فولادو باندې 25% ټیکس لګولو اعلان وکړ چې له کبله یې د امریکا دوه لوی درآمد کوونکي هیوادونه کینیډا او مکسیکو ته سخت زیان درسېدو ویره ده. د ټرمپ روان تجارتي ټیکسونو د امریکا لوړ سیال چین هم لږ په قهر کړی دی. د وایس آف امریکا خبریالې انیتا پاول راپور زموږ همکاران نگین شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د صدر ټرمپ په تجارتي جګړه کې یو بل غزار. د ګولیا دوشنبه په ورځ هغه په الومینیم او فولادو باندې د 25% ټیکس لګولو اعلان وکړو.
دا لویه خبره ده، دا لویه معامله ده، دا د امریکا د بیا شتمن کولو پیل دی.
تاسو هغه صدر یې چې د امریکا د فولادو کارګرانو لپاره ولاړ یې، زه متاثره او خوشحاله یم چې تاسو تر څنګ ولاړ یم.
د ټرمپ تجارتي سلاکار وای دا اقدام به د مقامي صنعتکارانو او د هیواد د اقتصاد او ملي امنیت سره به مرسته وکړي. د فولادو لوی بهرني عرضه کوونکي کینیډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا احتمال لري تر ټولو سخت وځپل شي. د ګل یا دوشنبه په پیل کې بیجینګ د امریکا په توکو د لسونه تر 45% اضافي ټیکس ولګولو، کوم چې د دې میاشتې په پیل کې د چینایي توکو باندې د ټرمپ لخوا د 10% زیاتوالي ته یو جواب وو.
د تجارت او د ټیکس په جګړو کې هیڅوک هم ګټونکی نه وي. هغه څه چې اوس ورته اړتیا ده د ټیکس یو اړخیزه زیاتوالی نه دی، بلکې د متقابل احترام په بنیاد مساوي خبرې اترې او مشورې دي. موږ د امریکا نه غواړو چې خپلې غلطې کړنې سمې کړي او د اقتصادي او تجارتي مسلو سیاسي کول او اعلی سازۍ دې بندې کړي.
خو ټرمپ وایي نه یوازې سیالان بلکې متحدین هم د امریکا نه ګټې پورته کوي.
موږ د دوست او دښمن دواړو لخواو یو شان ځورول کیږو. زموږ قام فولاد او المونیم ته اړتیا لري چې په امریکا کې جوړ شي، نه په بهرنیو ځمکو کې. موږ اړتیا لرو چې په خپله یې جوړ کړو، چې د خپل هیواد راتلونکي خوندي وساتو، د امریکا پیداوار بیا را ژوندی کړو چې د څو لسیزو راهیسې نه لیدل کیږي.
ډیر اقتصاد پوهان په دې باور دي چې ټیکسونه د صارفینو لپاره به یې لوړوي. د سپلای او لوجستیک پوهان وایي د ټرمپ اقدام د نړیوالې پالیسۍ لوی پوښتنې هم راپورته کوي.
دا روښانه نه ده چې آیا دا د خبرو اترو تګلاره ده، آیا دا به دایمي وي یا دا یوازې په کینیډا، مکسیکو، چین پورې محدود دی لکه څنګه چې اوس دی، یا دا به د اروپا اتحادیه د پراختیا عمومي، یا حتی د بریکس هیوادونه چې تاسو پوهیږئ برازیل، روس، هند، چین، سویلي افریقا او 12 یا 14 نور هیوادونه په دغه کې برخه لري.
هغه وویل دا اندېښنې کېدی شي هیوادونه دې ته وهڅوي چې خپلې تجارتي اړیکې بیا پیل کړي او امکان دی چې دا به پیداواریان اندېښمن کړي.
کاروبارونه د ناڅرګندتیا نه نفرت کوي. دا هر څه په ځای او دروي د دې مطلب شو چې پیداواري فعالیت کې کموالی راتلی شي او په ورته وخت کې د ټیکسونو له امله د ګرانې اثرات راښکار کېدی شي.
د امریکا د موټرو صنعت کې ځینی چې مرکزي دفترونه یې په ډیټرویټ او میشیګن کې دي د دې اندېښنې څرګندونه وکړه.
sudden tariffs
په یو نظام کې سم د سټیټیکسونه د دغه نظام لپاره بيخي سګټې نه لري.
ترامپ خپل دویمه دوره کې په دې مسلې باندې ډېر په چټکۍ سرکار شروع کړي دي.
موږ به د ولایت شمه په ورځ د فولادو ټیکسونه هم اعلان کړو.
د امریکا تجارتي شریکانو خبرداري ورکړي چې دا ټیکسونه کولی شي موټر جوړونکي د کشتۍ جوړونکي او د امریکا نورو صنعتونو ته زیان ورسوي. د انیتا پاول لپاره نگین شاه VOA Diva TV, Washington.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه ګوري. د چین څخه امریکا ته راوړونکو مالونو باندې په ټیکس کې د اضافه د اعلان په جواب کې چین ته د امریکا نه وړونکو مالونو باندې اعلان شوی اضافي ټیکس د پرورې په لسمه یعنی 13 ورځ د ګل په ورځ باندې عملی شو. دا په داسې وخت کې دا چې د دې لږه شیبه وړاندې څنګه چې تاسې د نګین شاپه دغه راپور کې واورېدل د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سټیلو او المینیم په درآمداتو باندې د اضافي ټیکس اعلان کړی. په دغه اړه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا نه چین ته وړونکو مالونو باندې د چین لخوا اعلان کړی شوی اضافي ټیکسونه د پروري د لسمې یا ګل ورځې څخه عملی شو. دا په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دې نه څو شېبې وړاندې امریکا ته په تمام درآمد کوونکو سټیل او الومینیم باندې د اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی. په درآمداتو د اضافي ټیکسونو پر ځای کولو دا لړۍ د هغلي ټرمپ د صدارت د لومړۍ دورې څخه شروع شوې. د امریکا او چین ترمنځ د ټیکسونو د اضافه کولو دغه جګړه د صدر ټرمپ د څلور کاله د واک موده کې زیات وخت پورې روانه وه او د دغه وروسته د پخواني صدر جو بایدن په واک کې هم لږ وخت پورې موجود وه. د جنوري په شلمه واک ته د راتلو سره سم صدر ټرمپ امریکا ته د چینایي مالونو په درآمداتو 10% اضافي ټیکس اعلان کړ. د دې ګام په سبب تمه ده چې د چینایي مالونو بیه پورته لاړ شي چې پکې لپټاپونه د ماشومانو د لوبو سامانونه او د ډول سنگار ځنې شایان شامل دي.
د تجارت او ټیکسونو کې د اضافو په جګړه کې څوک هم فاتح نه وي. دوی د دواړو هیوادونو ولسونو ته تاوان رسوي. دې وخت چې څه په کار دي هغه دا چې په ټیکسونو کې اضافه دې یو طرفه نه وي خو د برابرۍ په اساس بحث او احترام وي. موږ امریکا باندې زور اچو چې خپل غلط فعالیتونه سم کړي او اقتصادي او کاروباري مسالې دې نه سیاسي کوي.
چین د امریکا نه درآمد کوونکي قوله او مایا قدرتي ګیس باندې د 15% او په خام تیلو زری مشینري او د امریکا نه اخستونکو موټرو په لویو انجنونو باندې 10% د اضافي ټیکس اعلان وکړ. بیجینګ په ګوګل د امریکا د اجارهداري په ضد پلټنې شروع کړې او د کالیو یا د لباسونو جوړونکي امریکایي شرکتونه پی وی ایچ، ټامی هیلفیګر او کیلوین کلاین یې د بې اعتبار شرکتونو په فهرست کې واچول. چین د 15 غیر معمولي اوسپنو په برآمد کولو محدودیتونه هم پر ځای کړل. کومې اوسپنې چې په دفاعي وسلو او صفا انرژي په جوړولو کې کارول کیږي. د چین خارجه وزارت وایاند وایي چې د یو بل څخه په درآمداتو د دې ټیکسونو تاوان عام اولس ته رسیږي او امریکا دې دا ډول فعالیتونه نه کوي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی، واشنگتن ډی سی.
د ډیوټي یو ساته خبری خبرونه لهم دوام لري. راځو د بل راپور په لاته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن په وایټ هاوس کې د اردن پاچا عبدالله او ولیعهد شهزاده حسین سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې ټرمپ په وروستیو ورځو کې د غزا تړانګا په خپل ملکیت کې د اخیستو خبره کړې او په اردن او مصر یې غږ کړی دی چې د سیمې فلسطینیانو ته دې پناه ورکړي. په دغه اړه باندې زموږ همکار صداقت جان په لویه پښتونخوا خبرونه کې نوشروان کلندر ته تفصیل ویلې ده.
ډیره مهرباني نو شیروان د ملاقات په داسې وخت کې کیدونکې ده چې صدر ډانلډ ټرمپ په 1300 راسته دا خبره کوي چې غواړي د غزا ملکیت ترلاسه کړي او په دغه ځای کې د رهایشي ودانیو یو عظیم شان دغه په قول منصوبه تیار کړي او هغه غواړي چې د سیمې فلسطینیان اووزي او اردن او مصر ورته ځای ورکي دواړه هیوادونه چې د امریکای نږدې اتحادیان دي په دواړو ملکونو د صدر ډانلډ ټرمپ دغه تجویز رد کړی دی. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی نن د نهې په ورځ د ډنمارک وزیر اعظم سره په خبرو کې د هغه د دفتر تر مخه دا خبره کړې ده چې د غزه د بیا آبادولو کار د په داسې حال کې شروع کړی شي چې فلسطینیان په خپل ځمکه د اوسېدو حق ولري. نو په د وایټ هاوس په ملاقات کې امکان دی چې صدر ټرمپ او شاه عبدالله ثانی په دې موضوع باندې خبرې اترې وکړي او امریکایي مطبوعاتو هم په دې اړه رپورټونه ورکړي دي او وایي چې کنه دا په دغه موضوع خبرې اترې کیږي. صدر ټرمپ د ګول پورز دا امکان هم سرګند کړو چې مصر او اردن دغه تجویز سره سم فلسطینیانو سره ته خپل خاورا ځای نه ورکوي، نو امکان دی چې امریکا بیا دواړو ملکونو سره خپل امداد هم ودروي یا ختم کی. نو اهم ملاقات دی په دغه تناظر کې.
او صداقت جان صاحب، چې د مصر او اردن لخوا ډانلډ ټرمپ چې کوم پلان یا کوم منصوبه ده که هغه سره تر اوسه پورې اتفاق نه کړی یا رد کړی ده، سیډون کې دلته په دې باندې آیا سب باسونه کوي چې سم منځنۍ لار هم شته د دې کنه؟
نو خپل صدر ټرمپ 13 دا امکان صدر سرګن کړو چې غني اوس خودواړه ملکونه انکار کوي، هغه د خبرې سره تجویز سره متفق نه دي، خو ممکنه ده چې بیا ورسته ومني خبره ومني او دغه تجویز سره دغه تجویز حمایت وکړي. نو اوس په کتنه دا وی چې او بل داسې رپورټونه هم دي چې د مصر چارواکي هم دا هفته واشنگټن ته روان دي، نو کتنه به دا وی چې په دغه ملاقاتونو کې څه خبرې کیږي او د دې څه نتیجې راوځي.
سر ډیر مننه ستاسو صداقت جان صاحب،
مهرباني.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ غواښ کړی دی چې د حماس ډله د خالی ورځې پورې د خالی ورځې غرمې پورې ټول ورته شوی اسرائیلیان خوشی نه کړي نو قیامت به جوړ شي. ټرمپ وروسته له هغې دا څرګندونه وکړي چې د حماس ډلې اسرائیل د اوربند نه په سرغړونو تورن کړی شوی او ویلي دي چې تر بلې اطلاع پورې دي برمته شوي اسرائیلیان آزاد کړي. اسرائیل د برمته شوو په خوشی کېدو کې ځنډ د اوربند نقص بلی. په دغه باندې د آشنا ټی وی خبريال سمولا جلال زین نور تفصیل تاسو ته وایي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل چې حماس په غزه کې پاتې برمته شوی د شنبه تر غرمې پورې آزاد نه کړي نو د اسرائیل او حماس ترمنځ متزلزل اوربند باید لغوه شي. خونو موري زیاته کړې چې دا ډول پریکړه به اسرائیل کوي.
تر کومه ځایه چې ما پورې اړه لري کټول برمته شوی د شنبه تر غرمې 12 بجو پورې ستانه نشول، نو زه وایم چې لغوه یې کړي، ټول شرطونه فسخ دي او پریکړه چې مصیبت پرې پیل شي.
ټرمپ ورسره لږه دا څرګندونه وکړه چې حماس د دوشنبه په ورځ ووي چې تر بلې اطلاعیې پورې به د نورو برمته شویو آزادۍ دل وځندوي. حماس پر اسرائیل تور پورې کړ چې د غزه شمال ته د بي ځای شویو پستانولو کې ځان رامنځته کوي. د حماس یو جګپوري چارواکي سامي ابو زهوري ویلي چې د امریکا د ولسمشر څرګندونه نازک اوربند سختوي. خود اسرائیل دفاع وزیر ویلي چې د حماس له خوا هر ډول ځنډ به د اوربند د توافق بشپړ نقص وي. هغه د اسرائیل پاوسته د لوړ تیارسي امر کړی دی. تیره میاشت د دوارو طرفونو ترمنز دوربند په پیلی دو سره حماس یوش برمتشوی آزاد کری او اسرائیل چه باندی و سعودیش فلسطینیان لخپل و زندانونو خوش کریدی. د بندیانو بل تبادله د شنبه د ورځې لپاره پلان شوی و چې د درې اسرائیلیانو په بدل کې د سلګونو فلسطینیانو آزادیدل په پام کې نیول شوی وو. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په څرګندونه کې حماس ته د خبرداری سربیره د آزاد شویو کسانو په وضعیت هم وغږېد. هغه وویل د حماس لخوا آزاد شوي کسان داسې ښکاري چې د هولوکاست څخه راوتلي وي.
فکر کوم دا ناوړه ده. ما هغه برمته شوي ولیدل چې خوشي شوي وو او هغوی ډنګر ښکارېدل. داسې ښکاري چې 1920 لسیزې اړوند وي. دا ډېر شرم دی. فکر کوم نړۍ هم ولیدل. داسې ښکارېده چې هغوی یو اجباري کمپ کې ساتل شوي وي. په اصل کې همداسې وو. داسې ښکارېده چې هغوی د هولوکاست څخه راوتلي وي. دا د خفګان وړ ده.
بلخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز سره په خپله مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خپره شوي ویلي چې د امریکا لخوا د غزې د مالکیت په اړه به د هغه په پلان کې د غزې اوسیدونکي اجازه ونه لري چې بیرته ستانه شي. خو د هغه د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي چې په نورو هیوادونو کې به د غزې د اوسیدونکو ځای پر ځای کول موقتي وي. بلخوا د اردن پادشاه ملک عبدالله ویلي چې هغه د غزې د نیولو او د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالفت کړی دی. د مصر د بهرنی چارو وزیر هم د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې ویلي چې عربو هیوادونو نور سیمو ته د غزې د اوسیدونکو له بې ځایه کېدو او د دې سیمې د کنټرول په اړه پلان رد کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د اسلام آباد های کورټ د پیکا په لنجمن قانون د عمل درآمد ودرولو په اړه باندې د صحافیانو د تنظیمونو غوښتنه رد کړې ده او ورسره یې د یاد قانون خلاف د خواستونو په معامله اټرنی جنرال ته د معاونت نوټس جاری کړي. پاکستان کې د خبریالانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین آف جرنالیسټس د پیکا قانون په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي او د نهې په ورځ یې اورونه شوې ده. د دې خبر یا لارښود حسین یې نور تفصیل ترستوي.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ وکیل عمران شفیق عدالت ته په وړاندې کړي خپل دلایلو کې ویلي چې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا دومره په تاده کې جوړ کړی شوی دی چې د شیقونو نمبر یې هم سمې نه دی درج کړی. او په یاد قانون کې دومره غلطۍ دي چې د خواست کوونکو پکې دوه تعریفونه شوي دي او هغه هم د یو بل سره متصادم دي. د صحافتي تنظیمونو وکیل اویل د پیکا لاندې جوړ کړی شوی شکایتي اتارټي هم هغه ده چې لوړاندې څخه د پیمبرا په قانون کې موجود دا. په پاکستان کې او په نړیوال کچا د بشري حقوقو ډلې، سیاسي ګوندونه او صحافیان د پیکا قانون کې د روستي بندیزونه غندي او دا په آزاد صحافت د بندیزونو او د مخالف غګونو د غلي کولو ناوړه حساب بولی.
د دې قانون یو دفعه نه یوازې د صحافیانو، ډیجیټل میډیا سره تړلي خلکو، بلکې په عام خلکو هم لاګو کیږي. یعنی که څوک هم په حکومت باندې جایز تنقید کوي نو هغه به د دې دفعې لاندې نیول کیږي. معنا دا ټولو ته یو خطر ده.
د نهې په ورځ د اورېدنې په محل د اسلام آباد های کورټ بار صدر ریاست علي آزاد عدالت ته وویل چې د پیکا قانون د آئین د 19 او 19 الف مادو د سرغړونې په ترڅ کې جوړ کړی شوی دی. خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس انعام امین منحاس پوښتنه وکړه څه وایي چې د جالي خبر شایع کېدل ودرېدل پکار دي او کنا، ځکه چې جالي خبر یو ستونزه خدا. د ایډوکیټ ریاست علي آزاد وینا وا چې په یاد قانون کې د ټریبیونل د فیصلې خلاف اپیل نیغ پنیغه سپریم کورټ کې ایښودل شوی او حکومت په دې لړ کې د اړوند اړخونو سره مشوره نه ده کړې. صحافي د خپل خبر د سرچینې خودلو هم پابند کړی شوی دی. خبریال د سرچینې نه خبر اخلي، خو که هغه خبر وا نه غستل شي نو بیا خو به یوازې د موسم خبر ورکول پاتې شي.
اس کا مقصد کسی فیک نیوز
د دې قانون مقصد د جالی خبر مخنیوي کول نه دی، بلکې د دې مقصد د ټولنې هغه مخصوص برخه غلي کول دي د کم مخالفت چې حکومت نشي زغملې.
د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د کال 2023 په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او هم د دې لامل د سلو هیوادونو په فهرست کې په 20 نمبر دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم په دې وروستو کې د پاکستان په حکومت غږ کړی چې دغه هیواد پارلمان لخوا د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي 2025 ترمیمي قانون دی سمدستی توګه ختم کړي او یادې پکې اصلاحات وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترولل نه، بلکې د ناسم معلوماتو خپرولو مخه نیول دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خوښوم چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د کرپشن پر لړ کې ترانسپیرنسی انټرنیشنل تازه راپور لمخې پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو فهرست کې د 133 لمبر نه تر 135 پورې نور په کټه باندې تللې. د کرپشن تر ډیر حدا پاک په اول لمبر هیوادونو کې ډنمارک او ورپسې فنلند دي. د ډیوه خبریال الیاس خان دغه تفصیل سوشي به وړاندې په لوی پښتونخوا خبرونه کې زموږ همکار نو شروان قلندر ته ویل دي.
جی نو شروان صاحب، په دغه حواله سره مونږه د پاکستان لغوند تاریخ ته شاته وګورو نو هر کال په دې کې دغه تنزلي یعنی په خطه باندې پاکستان دغه درجه بندۍ کې راځي. لکه په کال 2000 کې په 130 هیوادونو کې پاکستان 140 نمبر باندې او په درغلو کې. اوس چې کوم دا ترانسپیرنسی انټرنیشنل نوی رپورټ دی د 2040 نو په هغه کې د 135 نمبر باندې راغلی دی. نو دې نه تاسو اندازه لګوئ چې په دې څلورو کالو کې په دې کې تقریبا 11 درجه د تنزلي شوی ده، یعنی په ښکته باندې راغلی دی، چې د هغې بنیادي وجه څېړونکي او ځایي مطبوعات د پاکستان هر اداره په دې کې د تنزلۍ ښکار ده او هغې کې بډې درغلۍ دغه تورونه لګي که هغه د هیواد سیاست مداران دي، که هغه عدلیه ده، که هغه سیول او پوځي بیوروکریسی ده، او که هغه کاروباري غړي دي. نو دغه ټول اکثر په دغه نیوکې په پاکستان باندې کیږي. او که به دا خپلو کتونکو اوریدونکو ته ووایم چې دا وخت نن د آی ایم ایف یو تکنیکي ډلې د پاکستان چیف جسټس سره نن په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی، او هغوی سره د انصاف په فراهمۍ په عدالتونو کې خاص کر چې دا زیاتر کیسونه پراته وي د بډې رشوتونو یا یو غیر ملکی سرمایه کارو ته، آیا په پاکستان کې څه قسمه یقین دہانی به ورکول کیږي چې هغوی راشي او دلته کې سرمایه کاری وکړي، نو آیا پاکستان د سرمایه کاری په حوالے سره یو سیف ملک دے او کنا او یا د پاکستان عدالتونه دغه خلکو ته یا عام ولسته چې کوم ستونزې دي نو د دغه ختمولو ضمانت ورکول شي، نو د دې نه تاسو اندازه لګول شي چې د پاکستان په هر اداره کې څنګه چې ما وړاندې نه وای کاغه د سیاست مداران دي که سیول پوزي بیوروکراسي ده او که غټ غټ کاروباري غړي دي پای باندې دغه کرپشن تورونه لګي او پاغه کې اکثر لکه سه هم پاکستان وای چې دوی دې د پاره زیات ګامونه اوچت کړی دي او که دې رینکینګ ته موږ وګورو نو په دې کې د پاکستان دې اکثر لا پخکته باندې روان دي.
سماره دې 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 رپورټ چې دې داسې مرتب کوي سګوري په یو هیواد کې یا پاکستان غونډه کې هیواد کې سګوري کوم سانګو ته ګوري چې پدې کې کنه درغلې دي یا کرپشن دي
پدې کې خو کلندر صاحب زیاتره هم د دوی اومدغه طرز حکمرانۍ ته ګوري چې په دې ملک کې گورنر څنګه دي پدې کې د انصاف نظام څنګه دي پدې کې آیا جمهوریت دې کې وته کای یا یو جمهوری ادارې مضبوطی دي او کنه دلته کې چې کم شتمن ده ډلې دي کاغه سیول یا پوزی بیوروکراسي دا کاغه غړ غړ کاروباري غړي دي دا غوي اثر رسوخ د لاندې دا نظام په دې ملک کې روان دي نو دا ټول سيزونو ته دوی کتنه کوي او اکثر دا غي بیا هغه هوادونو ته دوی خپل یو اډوایس هم ورکوي چې په دې د مت کې د دوی کارونو کې څنګه چې د آی ایم ایف دا غړل راغله د تکنیکی او دوی باندې ټول وزارتونو سره د سپریم کورټ سره چارواکو سره ویني او بیا خپل یو ریپورت مرتب کوي په جولای کې او دا غي پترس کې به پاکستان ته نور په دې باندې کس دای شرطونه ویني هغه په هم لګول شي نو په دغه والي سره کو کتل شي نو که تعلیم دې صحت دې د خوراک دغه دې دغه مطبوعات او ازادي ده د انصاف فراهمي ده په دې ټولو کې په نړۍ کې د پاکستان چې کوم درجه بندي ده په هغه وادونو کې شامل دي کم چې پر لپسې په خطر روان دي په کرپشن کې او په نورو حکمرانۍ کې.
مننه الیاس خان د تفصیل راکولو.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته تاسو نه خپنیغه د واشنگتن ډی سی نه ګوري. د پاکستان حکومت د بهر مشته پاکستانی مزدورانو ریمیټنسز یا مل تلېګلې پیسې د قومي اقتصاد مهمه برخه غنی خو مسافر وایي چې د مخ کې په نسبت خرچي سیوا شوی نو د کورونو په مالی حالاتو کې ښکارا بدلون نه دی راغلی او نه پکې سیوا کارونه کول شي. د پاکستان د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د جنوري په میاشت کې مسافر خپل کورونو ته 3 ارب ډالر لیګلی چې د دسمبر میاشت د لیګلو شو پیسو نه کم دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د دې خبريال عرفان بهادر د عرب اماراتو نه تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
په متحده عرب اماراتو کې اوزوان وای چې د کوم مسافر تنخواه د زر نه یو نیم زر درهم پورې ده کسو هم دوی هر میاشت کورونو ته پیسې لیږي خو بچت پکې نه کیږي. د تیر میاشت نه د مخکې میاشت ضرورتونه زیات وي نو دوی په سیوا پیسو لیږلو مجبوره کیږي نو کېدای شي دغه پیدا کمی اقتصاد ته رسي.
منګه چې په 2019 کې رالو دوبای ته اړمبای پیرا باندې نو موږ 30,000 روپۍ کور ته لیږلې. کور حالات په خخ کلی روانو په گزاره وا روانه وا اوس 10,000 لیږو او بیا په کوم څه شي نه پاتې کیږي. بس میاشت 13 نه وي پیسې ختمې وي بیا د دلته نه اډوانس لیږو.
د فیصل آباد یو ځوان وی د کور مالی حالات یو خوا د دوی خپل ضرورتونه هم نه پوره کیږي.
اور میرے کو 8 سال ہو گئے ادھر دبئی میں.
زما اتکال وشو دبئی کی 2014 کی راغلی وما وس 2015 چلیږي خو مالی حالات هاغه شان دي چې کله د درې میاشتو په چټي زو نو دومره پیسې نه وی چې چټي په سړې تیر کړی.
داسې ځوانان هم پاکستان چې وای مسافرې ور ل پیداور کړي او هغه کارونه یې کړي کوم چې د هیواد په مزدوري کې مشکلو.
ما جب سے دبئی میں آئم تب سے میں
اکل نه دبئی ته راغلم نو هر څه میسم چلیږي. ما دوه چته کور جوړ کړی او دا صرف زکه چې دلته راتلو نه پس می پیسې ګټلی زکه چې مخکيره سره هیڅ نو
پہله سے مطلب بهتر ای
دو مخکینه خوشوي یو دلته ګټلو پیسو سره مو مالی حالت بدل شوه کور مو چلیږي او اضافي کارونه هم پکې کیږي.
خصاد وی یو د خوراک نه دی نور کارونه هم راځي نو هغه د پاره دوی جدا پیسې لیږي. هغه د خرچې په پیسو کې نکېږي.
بس دې کې خو آباده و آباده نکېږي، خېټې ته نه رسیږي، دا دوره تنخواه شي بس گزاره دا روانه ده. په الحمدلله شکر و په وباسو او آباده م آباده د دې سیزن او ترتیب کې نه جوړیږي او کو نو قرض براوړو ده بل نه.
د پاکستان مرکزی بینک شمیرو تر مخه د متحده عرب اماراتو مسافرو په جنوري میاشت کې د دسمبر په مقابله کې 2% کموالی سره 622 میلیون ډالر ریمیټنس لیږلي. دغه شان د سعودي عرب نه هم پیسو لیږلو کې 15% کموالی راغلی او 238 میلیون ډالر لیږلي شوی. سخ مالی کال د جولای نه تر جنوري پورې 6.8 بلیون ډالر پاکستان ته د مسافرو لخوا لیږلي شوی، کوم چې تیر مالی کال دې موده کې 15.8 بلیون ډالر وو. خو د مسافرو په وینا نه د پاکستان اقتصاد ښه شوی او نه د دوی په مالی حالاتو کې ښکارا بدلون راغلی. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو اے ای.
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساتا په شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
زرګران وای په خبر کې د تیری یوې اونې په محال د سروزارو یوې تولې بیا کې 15000 روپۍ زیاتواله راغله او دغه اوس یو توله 2,00,000 او 98,000 روپو ته رسیدلې. چلوجی مارکیټ ته د اخستونکو خلکو په ځای خرڅون کې ډیر راضي. تفصیل د ډیوه خبريال احسان احمد خان پر راپور کې تاسو ته وایي.
د سرو زرو بیا کې پر لپسې د غیظافي په ځانګړي توګه خزي ډېر متاثر کړي دي. د پښتنو په ریواج کې سرو زرو کالو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي، خو لوړو بیو لوجه اکثره خلک دا وس نه لري چې سره زر واخلي. د خزو تر مخه د سرو زرو بیا کې اضافه هغه یو لامل دی چې لوجه اکثره جنکۍ په وخت د واده کولو نه پاتې شي.
زه په خپل دلته کې سره زر غشتون لراغلی ما، او چونکه د دې های ریټس چې ما وکتل نو دا د وس نه بار دي. زه په خپل ځانځنی اوس جواب هم کوم نو چې زه په خپل دانه شم افورد کولی نو غریب سړی به څه افورد کی.
بلخوا په وخت واده نه کېدو لوجه اکثره جنکای د احساس کمترۍ سره بیا د نفسیاتي ستونزو هم ښکار شي.
نن سبا کګوري کالینه بغیر خواده کیږي نه که غریب دی کمالدار دی خامخه کالی خو کول وی. او زما په خیال چې دا ډیر غټ اثر په جینکو باندې زیات پری باسي چې پکور ناشتی دي. مدام یو غټه مسله ده چې هغه پکور کې بیا ناشتی وي د مختلفو مسایلو سره مخ وي.
که یو خوا ولس د ګرانۍ لواجه نوې د سرو زرو کالی نشي غستلې، نو بل خوا اکثره خلک د نرخ سیوا کېدو سره زاړه سره بازار ته خرص لپاره راوړي ترسو سره زر خرص کړي او د کور ضرورتونه پرې پوره کړي. د پېښور مبشر حسین د سرو زرو بایو لوړېدو وروسته د کور نه د سرو زرو کالی بازار ته خرص لپاره راوړي دي. وایي د کور ضرورتونه د ګرانۍ لواجه نه پوره کیږي، د دې لواجه دغه د سرو زرو کالو خرڅولو باندې مجبوره شوې ده.
چې کوم مظالم روان دي هغه د پاره بیشتر خلک جدا د خرڅي او ابې والا د پاره او نور معاشي حالات نن سبا ډیر زیات ډیسټرب دي، کاروباري حالات د سي ډیسټرب دي چې هغه د پاره مجبورن هر سړی خپل دغه خرڅي دي.
سوداګر وای دا وخت مارکیټ ته 90% خلک سره زر خرڅولو لپاره راضي او د نو سرو غستونکو شمیره د نش برابر ده، ولی چې خلک مجبور دي او په ګران بیا سره نشي اغېسته.
هغه کوم ملک کوم معیشت ته هغه صدا ډیر زیات ریلیټډ دي، بیا ډالر صدا اونچ نه دي راضي. خامخا چې دنیا کې چې کوم چریګ لګیا دي یا جنگونه کیږي یا امریکا سره کوم ډیلینګز دي یا کوم ملک هغه د وژن خامخا دا اتار چړاو د راضي.
د پیخور د اندرشیر بازار سوداګروای کچری د هیواد معاشي صورتحال خشي او د روپۍ زور سیواشي نو هیله ده د سرو زرو بیا کم شي او دا بازار د پخوا په سیر یو ځل بیا په خپل خپو ودرېږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیخور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
یو بار وړونکی ورګاډی د ګل یا دوشنبه په ورځ باندې د چین له جنوب لویدیز ښار چونګ چینګ څخه د افغانستان په لور حرکت کړی دی. په دې ریل کې مواصلاتي آلات او نور پیداوار بار کړی شوی دی چې ټاکل شوی د افغانستان په ترقیاتي منصوبو کې به وکارول شي. تفصیل د پوادلا مې په راپور کې.
د چین له چونګچنګ ښار نه روان شوی بارونکې اورګاډی به د 12 تر 15 ورځو وروسته افغانستان ته ورسیږي. دا د بارونکې ریل د یوې نوې لارې پرانسته ده چې دا لار د چین له چونګچنګ ښار نه پیل او د قزاقستان، ازبکستان او نورو ملکونو په تیرېدو سره افغانستان ته رسیږي. هغه مواصلاتي آلات چې په دې ریل کې بار دي او افغانستان ته لیږدول کیږي، هغه د چینایي زی ټی ای ټیلیکام کمپنۍ پیداوار دي او ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ځایي مواصلاتي جالونو او اډانو په ودی او پراختیا کې استعمال کړئ شي. په دې وروستیو کلونو کې د چین هیواد چونګ چینګ ښار په یو لوی تجارتي مرکز بدل شوی چې له هغه ځایه یو شمېر باروړونکي ریلونه یا اورګاډي یورپ او مرکزی ایشیا ته ځي. د دغو تجارتي بارونو حجم ورځ تر بلې زیاتیږي. تر اوسه پورې څه باندې 18,000 ریل ګاډي له دغه ښاره د 500 زیاتو ریل پټلیو باندې تللي چې دغه ریل پټلۍ مرکزی ایشیا او یورپ سره نښلوي. دغه تجارتي سامانونه د چونګ چینګ نه د آسیا او اروپا څه باندې 16 تجارتي ښارونو او سیمو ته هم رسیدلي دي. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پیښور های کورټ د کسیزه بنچ په یو مقدمه کې فیصله ورکړي او اړوند چارواکو او ادارو ته ویل دي چې د کراچۍ او تورخم په مینس کې په لوی لارې غیر ضروري چک پوسټونه کم کړي، او په خاصو ځایونو کې د قومي ادارو یو ځای پوستي جوړی کی چې ځای په ځای باندې د ترانسپورټرانو د ودرولو د هغوینه د پیسو اخستلو چلن کم شي. په دغه اړه باندې د ډیوا خبریال عثمان خان نور تفصیل د پیښور نه په خپل راپور کې داستوي.
عدالت ویل د کراچۍ او تورخم ترمنځ په کامی شاره د تجارتی گاړو د تګ راتګ په لار کې زی په زی د بیلابیلو ادارو د چک پوسټونو په حق لدی احکامات عملی کړی شي. چې په 14 سپتمبر کال 2019 کې د هغه وخت وزیر اعظم ورکړیو دغه احکامات په دی لار د پاک افغان او ترانزیت ټریډ د سامان وړونکو د گاړو د سازمان د طرفه د مختلفو ادارو لخوا زی په زی د ودرولو او د پیسو غوښتو د شکایتونو وروسته ورکړی شوی.
پدې کې های کورټ چې کوم دی نو باقاعده پراپر آرډر ایشو کو او هغه آرډر دا وی چې بای الیګل چې څومره چک پوسټونه دي دا ختم کړي لیګل چیکینګ کوي او په لیګل طریقه او بل اکسټورشن چې کوم دی رشوت خوري مکمل ختم کړي دا په پیسو صورت باندې نه ټالریټ کیږي.
په فیصله کې های کورټ ویل غیر ضروری چک پوسټونه دي ختم کړي شي او د تجارتی گاډو د سہولت لپاره جوړ چک پوسټونه دي یو ځای ته راغون کړي شي چې ترانسپورټران د بیلابیلو ادارو د اهلکارو لخوا د پیسو د غوښتو د چلن مخه ونیول شي. عدالت د سلورو پاڼو خپل فیصله کې ویل دا چلن نه یوازې حکومتي ادارو بلکې د حکومت لپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي او تجارت ته زیان رسوي.
اوس عدالت فیصله وکړله په ډیر ښه سره انداز سره زه له ادارو نه غواړم چې دا فیصله عملي کړي. دویم یو شیل عدالت نه پاتې ده چې هغه ډرایونګ لایسنس د افغان ریفیوجیز چې کوم ای سی سی او پی او آر کارت لري د افغان ډرایونګ لایسنس باید موږ ته ترانسپورټ اداره راکړي.
پیښور کې د چیمبر چارواکي وایي د پاکستان د حکومت د لوري ترانسپورټرانو ته تجارتی گاډو سره د کلندر د تلو اجازه شته خو د هغې د پاره قانوني تقاضي پوره کول پکار دي.
بشمیره گاډي ټریډ پالیسۍ کې ځان نه درج کړي نو کده کلندر غواړي هیلپر غواړي نو پاکستان حکومت خود ته وایي چې زه در کوم خو څه قانون د لاندې خو راضي کنه دا خو امکان نه لري چې یو واره پاغې معنی په یو موټر کې یو واره هیلپر احمد وی په دویم واره پکې محمود وی په دریم واره شمشیر وی نو څه پالیسی لاندې به خامخا ترانسپورټ هم ځان راولي او خپلې ذمہواری به هم پوره کوي تاون چې و نه کې دوانه جانبین که پاکستانی ترانسپورټر افغانستان ته ځي قانون واضح دی پاتې شو د پالیسۍ خبره. په ټوله دنیا کې د ایکسل لوډ دی په چین کې د ایکسل لوډ باندې گاډي زی
د افغان ترانسپورټرانو د اسوسییشن لخوا د خپل ستونزو د درخواست په رومبي ځل په 14 سپتمبر کال 2023 کې د های کورټ د انساني حقوقو سیل تا ورکړی شوو چې ورستو د درخواست پر ایک پټیشن کې بدل کړی شو. عدالت ویل اړوند ادارې د هغه نور سہولیات او اسانتیاوي هم په نظر کې وساتي او تجارتی ترانسپورټرانو تجارت دی ورکړي چې یاد رټ پټیشن په اوریدنه یا فیصله کې احاطه شوی نه دی. عثمان خان وایس امریکا ڈیوا پیخبر.
د ټولنیز او کلتوري خندانو او د ورستو پاتې سوچ لوجه پخوا لوجه با پخوا جنکی د ساينس او ټیکنالوژي شو بوتا نراتلی خونن سبا دغه فکر کې لوی بدلون راغلی دی. د پیښور یو اعلی تعلیمي ادارې د آی ټی د شعبې یو پروفیسر ډاکټر سومیرا جوهر دا خبره کوي. هغه د ساينس او د خزو او جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه او خبریال هاشم علي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
جنرلی اسپیکنگ اول خو بجینه کې سوشیو کلچر نارمز د بجینه نه راتلې بیکاز اغیت اویرنس نو بیکاز یو نو او هنا وا ایجوکیشن چې دنو د پیرنټس کم او د ابا اجداد د کم او نو غي بل یک جنه کې انکرج کولې نه اوس شیزونا داسې نه دی اوس چې دنو ډیر اویرنس را شو اسپیشلی زبدا آی ټی خبره کوم آی ټی کې به مخ کې جنه کې ډیر کم وي اوس مونږ ګورو چې آیا بیچ هر نوې بیچ کې چې دنو مونږ سره د پچله بیچ نه زیاد جینے کے راضی زب بیا ہوئے ماں چے دا تعلیم کمے دے مونگا سرا دا پویا کمے دے ٹھیک شو خل کو تدا نہ دا پتا چے ایجوکیٹ کے تاسو خپل مین دے خوین دے نو تاسو یو نوی جنریشن تا چے دنو یو ایجوکیٹڈ مور ورک یو تعلیم یافتہ مور چے دنو خپل بچیم چے دنو تعلیم یافتہ کولی شی زما مور چے دنو ایجوکیٹڈ وا تعلیم یافتہ وا ادا دے ز تعلیم یافتہ یم زما بچی زما دوڑ لوریانی دی ماشاءاللہ غین چے دنو تعلیمونه کی خزه اونو کې کوي انټيليجنت دي ٹھیک شو نو زما په خیال د ایجوکیشن کمی د تعلیم کمی چې دنه یو ډیر غټ وجہ ده
د آی ټی ساينس انجینيرنګ میتھس دا قسمه شوبي اکثر خلک په دې طرف ته الکان زیات رجحان وي جنکو اوس قسمه طریقې سره رجحان دي طرف ته سیوا کې دي شي سدا سي ګامونه حکومت او د کورونو په ستا غستل کې دي شي چې جنکای هم دې شوبي تراشي او نن سبا د جدید دور کې دې ضرورت په حق ته مو چې ضرورت شته
پارټیکولرلی د آی ټی کا خبر او کې نو هغه خو تاسو ته پد نن سبا ټول دور چې د آی ټی دی خو کته سو ماته نه جنرالي تاسو کوي چې میتھس کې یا ساينس کې یا د نورو شوبو کې ولې نه زی نو زما په خیال کې حکومت د فیمیل د پارا سو کوټه کې دی ان ټرمز اف نوکرو سیٹونه کی دی په تعلیمونو کې په یونیورسيټو کې په ادارو کې نو بیا چې دنو زما په خیال دا سټوډنټس چې دی ودي ډېر زیات انکرج کیږي وغيبا دې طرف ته راتلی بالکل زما پیرنټس سبا هم دا خواست کوم چې خپل لوريانه چې دنو ایجوکیټ کې خپل لوريانه ضروری نه دا چې تاسو هغه میتھس ته بوزئ نو فزکس ته نه بوزئ او فزکس ته بوزئ نو کیمستري ته نه بوزئ اني فیلډ هر یو فیلډ چې دنو خده یو تعلیم یو مین سټیټس چې کوم دی هغه تاسو یو جنیل چې ورکوي نو تاسو نسلونه روښانه کوي
د وایس اف امریکا دی وسره خبرې کول موږ له وخت را کول تاسو ډیره مهرباني ډاکټر سمیرا جوهر
ډیره مننه ډیره مننه
د پورتونخوا کروندګرو د غنمو په پټو کې پسرلی د غنو کروندا فیل کړي د خو سیړنکار وای چې کډغه د وړي په موسم کې وکړل شنو حاصلات په زیاتی ملک وخاصی نور تفصیل وای
دا مخال د پورتونخوا صوبې کروندګر د غنمو په پټي کې د غنو په کروندا کې بوختي او په دې باور دي چې د غنمو سره سره بدګړې او چینو پیداوار هم ترلاسه شي گنی پدا سے حال کے کرل کی جی سیڑون کے باور توخ کے دا گنی کرل ڈیر اغیزمن نہ بولی کرواندگر ہم دا پسرلی کرواندا اغیزمنا نہ گنی پغواڑی چی دیو پٹی سخا پیو وقت کے دا غنمو او دا گنو دو ڈولا پیداوار ترلا سکڑی خدا چے دا زراعت محکمہ دا پسرلی لپارا دا نوی تخمون و لواندی زنا کبھی ندی دا حاغی کر ولی نہ کبھی
خو چر چمالی حالات برابر نجی اغا زرات والا نہ با پرمون تزی نوے نوے تو ہم چکم راضی اغا یت کولی شی اور لکم کمزور کسانی نو من پدے وجہ ماندے اغا پرم والا لورزونا من تا چخپل گنے روخ پاتی شی نو من یار بدا بو کرو پدے وجہ ماندے لکا نغلی دا اغا خپل کار شلونو
دغه رنگ کروندګر دا دریز وړاندې کوي چې د دوی په سیمه کې په یخنۍ کې چنه پریوزي او د زراعت محکمې لخوا وړاندیز کړل شوی تخمونه ورسره متاثر کیږي او دوی هم هاغه ستر چار زاړه تخمونه کری چې ګټه یې زیاته ده
مونږ جی د ډیر وخت نه 77 چار غنی کرو او اصل کې زمونږ په دې علاقه باندې پرو دي ډیره زیاته چنه اوس نو دمنګ د دې وخت اکر شری دا دمنګ دلته کامیاب دي دلته موږ د اسوکر دلته نکیږي دلته دمنګ چنه ډیره پرو دي یخنی ډیره زیاتې بار بار علاقو باندې کوم د اسوکر چو شي نو هغه اوس هغه غنی چې کوم دین اب تاسو بلی دلی بیا غدا سه دې چنه والی دي نو هغه بم دا علاقو د پاره اخري او دمنګ د علاقې د پاره هم د قصه ته ترشار غنی د ډیر وخت نه روان دي تقریبا د 14-15 سالو شو چې دوم دا غنی روم دا غنی ته هم دلته بدل نشو
کسه هم کروندګر د موسمی بدلونونو ته په پام کتو سره خپل کروندکه بدلون راوستو ته تیار نه دي نو د هغې لپاره د مردان د شوګر کراپ ریسرچ انسټیټیوټ د پسرلی لپاره نوې تخمونه معرفي کړي چې هغه کې اصرار شهید ګل رحمان 2021 عبد القیوم 2017 مردان 2021 مردان 2005 او 77/400 شامل دي خود دې د کروندې طریقې سدي نو چارواکي وایي
تاسو چې کله کار کوئ نو په اکړ پساته یعنی د دوو جربو پساته باندې دوه بوجي ډي پی دوه بوجي ایس او پی او درې بوجي یوریا په سپلټ کې یعنی په تقسیم کې به دا تاسو ورکوئ ورسره ورسره چې کوم د حشرات دي د چنجي دي زمنګ د غنی زیات تر چې کوم نقصان ورکي پیداوار لا اغه د چنجي دي کم ته چمنګ بور وروایو نو دا غي د روکتام د پاره ور سره دي پفرونل ټایپ د شانته کې گرینولز دي دغه فارمولا کې دا د ور سره ورچې د کر پټیم کې او د فنګس د اٹیک د پاره چیر فنګس اٹیک پیونی شي پپوند چې ستوي نو دا غي د پاره دي فنجیساید هم په دغه د کر پټیم کې په سپری کې
خوسیړون کې بیا تاکید کوي چې باید کروندګر دې موسمي بدلونونو ته پکتو سره پخپل کرونده کې بدلون راولي او د پسرلی په ځای دې د اسو په موسم کې د غنو کښت وکړي چې پیداوار ورته زیات ترلاسه شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
قدرمن اردوونکو، د ډیوا ټی وی د خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیدل. تاسو نو خپل اجازه، الله فمن.